د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې تاریخوالي تازه پیښو د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکه د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د دوه تنو بریده کوونکو د وژنې په اړه وري د غراز د بلوچستان په خوزدار کې د اجتماعي قبرونو پر مسله د اترنتي کمیشن پر رپورت د بشري حقوقو د کمیشن د نیوکو هم په بلوچستان کې د پام وړ شمېر ماشومانو سکولونو ته د نتلو په بنو کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه محمد ته ساتلی خود خبرونه پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي
ستوري مشي پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي چارواکي وایي چې تیر شپه د ضلع هنګو په دوابه سیمه کې هدف ته د رسیدو نه مخکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژلي دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پای د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیکیانګ سره ملاقات کړی دی په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي وایي دوه کسان تېره شپه په بلدیه ټاون او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې پنخ شوي دي په کراچۍ ښار کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره فرقیزي سیاسي او ژبني بڼې لري یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د وژنو دا پیښې په داسې حال مخې ته راغلي چې د تیر شه د پاسه یو کال راهیسې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې د دغو هدفي وژنو نه خصوص ذمواري قبلوي او نه په دې اړه د چارواکو لخوا سویل کیږي چې په دې کې څوک ملوث دي د ضلع هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې تېره شپه په دوابه سیمه کې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې امنیتي ځواکونو دوه برید کوونکي وژلي دي د ضلع هنګو د پولیسو مشر انور کندي نن سهار مشال ریډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل
دا اور میشه پوس باندې دوه کسان ورغړي دي یو ځان بلاس کړی دی او خود کاشو بیا اف سی والو چې سفاري پکړه نو دواړه یې کړی دي خو څه نور نقصان نه ده شوی سکیورټي فورسز دې څه کده خو به دا نو چې سکیورټي ایجنسیز لا لا فورسز ته نقصان نه شوی بالکل راځي
امنیتی چارواکو تردا مهال د غبرت کوونکو د شناخت په اړه سندي ویلي خو زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړی دي تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري سید خان په مشرۍ کې په پیښور کې د صوبې نه د پولیو ناروغۍ د خاتمې په اړه یو غونډه وشوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو د صحت د محکمې چارواکو او د صحت د نړیوالې ادارې استازو ګډون وکړو غونډه کې چیف سیکرټري په ضلعي انتظامي غږ کړی دی چې د خپلو سیمو نه د پولیو د ناروغۍ د خاتمې لپاره دي مهم ګامونه پورته کړي تر دا مهال په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د 200 نه زیاتو ناروغانو تشخیص شوی دی او د صحت نړیوالې ادارې ویره څرګنده کړې ده په دې اړه مهم ګامونه پورته نه کړل شي نو د غشمیره نور هم زیاتې دي شي د افغانستان د کونړ د درې ولسوالو خلکو له حکومت غوښتنه دي چې د غلې د وریدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي په تیرو دوه ورځو کې د کونړ په وټاپور ناړي او غازی آباد ولسوالو کې سخت غلې وریدلې او د دې سیمو کروندګرو ته ډېر زیان اړولې ده د سیمې یو کروندګر وایي
اجمیر زبر خبره کوم دا وطن ټول غلې او طوفان والے ده نه شوله پاتې ده نه جوار پاتې دي نه په بوټو پورې پانه پاتې ده نه سرکونه پاتې دي ټول ارڅه ده مانځه تلي
کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلاله مشال لري وسره په خبرو کې خلکو ته رسیدلي ځانونه تایید کړلو وی ویل چې دا شکایتونه یې مرکزی حکومت ته رسولي او که مرکزی حکومت مرسته راولېږي نو په ځانمنو کسانو کې به ووي شي افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوایی په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچو چتولو ته جدي پاملرنه وشي ښاغلی احمدی پرون پارک کې لسګونو ښوونکو سره په کتنه کې وویل د ښوونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیشن جوړ شي چې پایلې به د ښوونکو د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي په کتنه کې ښوونکو ولسمشر ته د معاشونو د کموالي د کورونو د نشټوالي او ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ عراقی چارواکي وایي په هغو 25 کسانو کې چې پرون په یو ځان وجون کې برید کې ووژل شول، یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کاظمیه سیمه کې چې ډیری وګړي یې شیعه دي پر یوه پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کاظم زیارت هم په کاظمیه کې دی. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د هوایي حملو له پیل وروسته په بغداد او ټول عراق کې په شیعه میشتو سیمو کې هر ورځ په دنو بمی چودنې کېږي. په دې حملو کې له تیرونې راهیسې په سلګونو کسان وژل شوي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلي دي چې دوی باور دي چې د راتلونکي میاشتې 28 پورې به ایران سره د دغه هیواد پلان جمع نیټمي پروګرام حتمي لوزنامې ته ورسي. تېر ورځ په پیرس کې ښاغلي لاوروف سره د خبرو اترو نه پس جان کیری وویل چې که څه هم ډېرې مهمې شخړې او هلته ضرورت لري، خو په دې اړه یوې نتیجې ته رسېدل ناممکن نه دي. بلخوا لاوروف وویل چې د راتلونکي میاشتې 28 پورې کومې نتیجې ته رسېدل ممکن دي، خو دا کومه مقدسه نیټه نه ده چې هرومرو دې هم تر دغې نیټې پورې دا لوزنامه وشي. او دده په خبره که تر دغې نیټې پورې معاملات حل نه شي نو دا کومه غمیزه نه ده او دغه نیټه غرېده هم شي. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پایې د خبرو اترو په موخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیک یانګ سره ملاقات کړی دی. تېر ورځ په کرملین کې د ملاقات پر مهال پوتین وزیر اعظم لی ته وویل چې چین او روس فطري ملګري او فطري اتحادیانو سره سره ګاونډیان هم دي. د روس ولسمشر چین سره د اقتصادي پرمختګ ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې دی باوري دی چې راتلونکي کال پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت 100 اربو ډالرو ته ورسي. دواړو مشرانو دا خبرې یوه ورځ پس له هغې وکړې چې روسیې او چیني چارواکو د توانایي او بېنکارۍ په برخه کې د دیرشو نه زیاتې لفظنامې لاسلیک کړې. د چین وزیر اعظم دا مهال د روس په تېروتنې سفر په ماسکو کې دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کراچۍ ښار د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د روانو چارو یو پوه وایي د کراچۍ د تشدد پیښو تر شا سیاسي او هم فرقي اختلافات دي.
کوم چې د مخکې نه دغه سیاسي قوتونه دي او مخامخ د خپل قوت د کمېدو مسله نه غوي هغه لپاره تشدد لاره اختیار کړه.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې بیګا شپه دوه تنه برید کوونکي مخکې لاغې چې خپل هدف ته ورسي د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه اړه د سیمې د پولیسو یو مشر وایي او په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او همداراز د ورکو بلوڅو د حقوقو تنظیم وایي د بلوچستان په خوځدار کې د اجتماعي قبرونو پر مسله د حکومتي عدالتي کمیشن رپورت غیر تسلی بخش دی. د ورکو بلوڅو د حقوقو تنظیم مشر ماما قدیر بلوڅ وایي
بار ملک والا نه راغلی فرشته نه دی راغلی دی دای مړ کړي دی او اجتماعي قبرو کې اچولې دی خو یو چا ایجنسی کړي دی یا فوج کړي دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنی رپورت اوریدونکو د پاکستان پستر خار کراچای کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري، خو د دې باوجود د دغه خار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې له تیر شپې راهیسې شپږ کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د کمیشن چارواکو په کراچای کې له پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د خلکو په وژنه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل د کراچای نه د ظفر کریمی په رپورت کې ورو.
د تیر شپې را په دې خوا د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه په وسلواله مقابله کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې په دغه ښار کې د اپریشن د شروع کېدا را وروسته امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوي او یو شمېر وسلوال دوی د ښار څخه په تیښته مجبوره کړي او یا هم په وسلوالو مقابلو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه مشال رډیو ته وایي
دی
وایي په کراچۍ کې هدفی وجنو او د جرمونو کچا 80% راټیټه شوې ده. په خوا به هر ورځ تر شلو پورې کسان وجل کېدل. وز داش میره په میاش کې 150 تا راټیټه شوې ده چې دا د ورځې اوسطن د 15 کسانو د وجنې شمیره جوړوي. دا هم زمنګ لپاره د فکر وړ خبره ده او د دې د ختمولو په مخه پولیس شپه ورځ هڅې کوي، خو بیا هم د روانو عملیاتو له وجې په روان کال کې د زرګونو خلکو ژوند خوندي شوی دی. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو په ضد د هدفي عملیاتو په غبرګون کې نه یوازې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي، بلکې وسلوالو پر پولیسو هم حملې زیاتې کړې دي چې له امله یې تر 130 زیات پولیس سرتیري او افسران د دې عملیاتو په مهال وژل شوي دي. په کراچۍ کې روان عملیات سیاسي او مذهبي ګوندونه بیا ناکام ګڼي. د دوی په اند نه خو د دې عملیاتو له وجې امنیتي وضعه شوې او نه د قلنګ اخیستنې پیښې راکمې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د اپریشن شروع کې دا مخکې او لا هم وس د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ له وجې د دوی دفترونه بند پراته دي. بلې خوا ته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ګوندونه هم په کراچۍ کې پر روانو عملیاتو نیوکې کوي. د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن د کراچۍ څانګې چارواکي عبدالحی وایي یاد کمیشن د اپریشن په مهال د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې په وجنو اندېښمن دی. دی وایي زیاتره خلک تښتول کېږي. د دوی د کورونو غړي موږ ته رپورټ راکوي چې خپل خپلوانې امنیتي ادارو اوچت کړي، خو بیا ورځ دوروستو د دغه خلکو مړی موندل کېږي. پولیس د دغه خلکو په اړه بیا ادعا کوي چې دوی دا په وسلوالو مقابلو کې وجلی دي. دا د انساني حقونو په خلاف عمل دی. د نوموړي په وینا د تحفظ پاکستان بل تر منظورې دوروستو د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو او په دې کې د خلکو د وجنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلې خوا ته د امنیتي ادارو چارواکو تل دغه تورونه رد کړي او دغه وسلوالې مقابلې یې اصلي بللې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پیښو لړۍ له تیرې یوې مودې راهیسې دوام لري. دا چې په دغه ښار کې د تاوتریخوالي پیښې ولې مخته راځي او د پاکستان ریاست یې په لمنځه وړلو کې ولې ناکام ښکاري، دا پوښتنې زما همکار مجید بابر د امنیتي او سیاسي چارو د یو پوه علي ارکم نه په یو مرکه کې کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
کراچۍ خو دا سپته رشي دا معامله اوس نه چې کوم لهر دی کوم دغه دی دا چې روان دی نه دی تقریبا دا 2007 تر پس دا معاملات چې کوم دی شروع شي نه تغیر مختلف پہلوګان دي. یو پہلو هغه سیاسي پہلو دی چې کله دلته کې سیاسي هلې ځلې لږ روانه شو او د غشوي ناکم چې د مخکې نه دلته کې سیاسي قوتونه دي هغه خامخا د خپل طاقت یا د خپل قوت د کمېدو مسله نه هغوی هغې دپاره تشدد لارې اختیار کړه. چونکې کراچۍ سیاست د تېرو دېرشو کالو نه ډېر هایلي ملټرایز شوی دی. هر جماعت چې کوم دی نه هغه اچه خاصه ملٹری دغه لري. نو یو خو هغه وجه بیا په دې تېرو دوه درې کلونو کې ګوري نو اگر چې په عمومي طور پر چې باقت عام شروع شو او ډېر زیات خلک چې مړ شو هغه خو کم شوی دی. خو هدفي وجلې چې کوم دی هغه په تسلسل سره روان دي. دلته کې یو کال نه د رینجرز اپریشن نه روان دی. هغې نه باوجود په هغې کې څه کمی نه دی راغلی، بلکې هغه په خپل تسلسل سره روان دی.
علي ارکم صاحب، تاسو ریاست چرته وینئ؟ په دې ټولو وجنو کې په زرګونو خلک وجل شو، آیا د ریاست شکل ښکاري دغلته؟ د ریاست طاقت ښکاري دغلته؟
ګوره جی، ریاست د ټولو بنیادي خبره ده. ریاست خو تر اوسه پورې دا جهادي او مذهبي قوتونه یا تر اوسه پورې د دې عمل نه دستبردار شوی چې هغه هغه د سیاسي او د مختلف د ستراتیژیک مقاصدو لپاره استعمال کړي. نقصان دا ده چې ریاست چې کله د طالبانو د یو مخصوص ګروپ خلاف په کراچۍ کې ایکشن کوي نو هغه یو طرف ته په یو باندې لاس وهي، په بل مان چې کوم دی لکه اوګو لکه په یو بیو دغه کوي یو وهي. چې کله دوه پیړۍ باقي پابندي ولګي دا یو ورته پای سبب نوم بل ورته ملت اسلامي بنو او هغه چې پای صاحب چې کله راځي سنت الجماعت په صورت کې مخترا غلي دا غیر دفاع پاکستان د کونسل نه د پاکستان فوج په حمایت کې په کراچۍ بر کې ناریولي کې له دغه وکړو. نو دا غیر نتیجه ده اینه چې هغه په دې باندې نسبتا لکه دا هغه په دې باندې سره پیل ته ای کوي.
تاسو غنئ چې د دې حل یو جامع فوجي عملیات دي؟
فوجي عملیات نقصان ده دی چې فوجي عملیات اوس باندې خو یو قسم څه قسمه بیا چیک یا څه سیستم موجود نه دی. لکه تاسو ګورئ چې اوس دلته کې رینجر د یو کال آپریشن کوي په دې په نتیجه کې جو په دومره شدت سره لکه دلته کې دا تاسو په پتره چې دلته کې بدې کې بیا هغه معاشي او انتهایي زیات کرپشن او بېمانی مال شي. څه ګورئ ریاست په خپله قبله نه برابره کړي چې بھائی موږ د دې قوتونو په درسته طریقې مخنیوي کول غواړو د سره قسمه هم په اتحاد کې موږ نه پرېږدي چې دو کله به پیکنګ چوز کوي هغه چیرې پیکنګ کوي د هغې د لاسه چې کم دی دا لاندې ریاستي ایجنسیانو د هغې فائده چوتی.
د کراچۍ د خراب امنیتی وضعیت په اړه مو د روانو چارو لپو علي ارکم سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګوز لی په دوابه سیمه کې امنیتی ځواکونو دوه تنه بریدکوونکي مخکې لاغې چې خپل هدف ته ورسي وژلي دي. ځایي حکومتي چارواکي وایي دغه کسان له ورګزو څخه ورغلي ول او غوښتل یې چې پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګې برید وکړي. له سیمې پرې د طارق اورګزي رپورټ اورو.
تهاګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال رډیو ته وویل چې دغه برید کوونکي د اورګزو څخه راغلي وو او غوښتل چې په امنیتي چیک پوسټ کې ځانمرګې برید وکړي خو امنیتي ځواکونو د دوی دغه پلان ناکام کړی دی. دوی وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د سه شنبه په ماښام شوې ده چې په دغه کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه رسیدلی. د زیاته کړه چې په سیمه کې د دغه پیښې وروسته سیکیورټي سخت کړای شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستلې کېږي. د دا هم ویل چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا لټونې عملیات هم روان دي چې دا د پوز او د ملیشي ځواکونو لخوا کېږي. دوی ویل چې د برید کوونکي مړی دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او ورباندې تحقیقات روان دي. د دغه پیښې په اړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې د دې نه څلور اونۍ وړاندې هم په ټل تاڼې باندې د وسلوالو لخوا د برید هڅې امنیتي ځواکونو ناکامې کړې وې. ضلع هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله او رغزو جنسی سره لګیدلې ده چېرته کې چې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی.
پردن کو استاد سره پارم یو بیړنه خبر راوړې ده. داسې خبرونه دي چې په خیبر جنسه کې ځانمرګې برید شوې ده. په دغه اړه معلومات اخلو خپل خبريال فرهاد شینوار را سره ټلیفون پلی کړي. شینواری صاحب، دغه برید کومه سیمه کې شوې ده؟ څومره تلفات یې اړولې دي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر خلک پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي.
هارون بچا د خیبر سرکاري چارواکي وای چې نن غرمه د خیبر ایجنسی په لوري پرته سیمه پیر میله کې یو ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او 15 پکې ژوبل دي. پیر میله کې د زخیل کام آباد دی او دلته د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام واکمنی ده او ویل کېږي چې دغه ځانمرګی برید د دغې ډلې په کسانو باندې ترسره شوی دی. خو تر دې دمه توحید الاسلام ډلې په خپله باندې د دغې خبرې تصدیق نه دی کړی چې دغه برید چې دی د دوی په کسانو باندې ترسره شوی دی. خو زه به اورېدونکو ته دا ووایم چې دلته کې توحید الاسلام چې کومه حکومت پلوه ډله وه د تیرې اوږدې مودې راهیسې د ځینې وسلوالو ډلو سره مزاحمت کوي او دغې سیمې ته یې نه را پرېږدي.
دغه ټپي شوي کسان چېرته روغتون ته وړل شوي دي؟ په ایجنسۍ کې دننه یا د باندې؟
دغه سیمه چې ده د باړې او د لنډې کوتل او جمرود چې کوم تحصیلونه دي دینه ډیره لري پرته ده. خواوشا 50 یا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته ده او هلته کې داسې څه روغتونونه هم نشته دی. نو دغه ظاهره خبره چې دا به پېښور ته یا لنډې کوتل روغتون ته را رسوي او په دې کې هم
او د سره زمونږ د ټلیفون لیکه کته شو. اوریدونکو، په دغه اړه تاسو ته نور معلومات هم په راروانو خپرونو کې درکوو. راځو یو بل رپورټ ته. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د اجتماعي قبرونو د عدالتي کمیشن په اړه د بشري حقوقو سازمان ویلي چې د دې کمیشن رپورټ مبهم دی او په کې هیڅوک هم ذمہ‌وار نه دي ګرځول شوی. د ورکو بلوچستان سازمان هم ورته نظر لري. خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د لبیاوایي په دې رپورټ کې برملا اشاره شوی چې څوک د دې قبرونو ذمہ‌وار دي. زمون خبريال خدای نور ناصر پر رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوڅ میشتې خوزدار سیمه کې د موندل شویو اجتماعي قبرونو په اړه چې کوم عدالتي کمیشن جوړ شوی و د هغه رپورټ مبهم دی. څوک پکې ذمہ‌وار نه دی بلل شوی او په دې رپورټ کې نه هم صوبایي یا مرکزی حکومت ته کوم سفارشات لیکلي. هلته په کوټه کې د ورکو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ هم د بشري حقوقو د دغه بیان ملاتړ کوي او وايي د کمیسیون یوازې ځان خلاص کړي.
موږ هغه وخت هم ویلي چې موږ ته دا کمیشن باندې اعتبار نشته او نه دا انصاف ورکهي. ایجنسیان په مرزي هغه اعلان کړي چې ایجنسیان دغه کې ملوث نشته اجتماعي قبرو کې. نو موږ دا پښتانه کوو چې بار ملکو والا نه راغلي، فرشته نه دی راغلي، د دای مور کړي دی او اجتماعي قبرو کې اچولې دي. خو یو چا ایجنسی کړي دي یا فوج کړي دي یا بل چا ته دونی طاقت نشته وس نشته کې ډیت اسکواډ په کیمپ نږدې خلک مړی او بیا لته اجتماعي قبر کې اچي.
ماما قدیر بلوڅ وایي د خوزدار د توتک سیمې له دې اجتماعي قبرو څخه تر یو سل نوي زیات خراب شوي مړي موندل شوي چې یوازې د درې مړیو پیژندګلوي سوي. خو د بشري حقوقو سازمان بیا د دغو مړیو شمیر اوولس یادوي چې د دوی په خبره دوی په بیا بیا دې سیمې ته د تلو هڅه وکړه خو حکومت ورته اجازه ورنه کړه. د ماما قدیر بلوڅ په خبره ډیری بلوڅ ملتپال د دغه عدالتي کمیسیون رپورت ناسم بولي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي دغه رپورت بشپړ سم او پکې برملا اشاره سوي چې د دې اجتماعي قبرونو ذمہوار څوک دی. د دغه ګوند مرکزي ویاند هغه حسن مشال رادیو ته وویل د کمیسیون په دې رپورت کې اشاره سوي چې شفیق منګل د دغه اجتماعي قبرونو ذمہوار دی. دې عدالتي کمیسیون اشارتن ویلي چې د دې قبرونو تر شا کوم لاملونه دي. کمیسیون یوازې همدومره کولای سي لکه چې لیکلي یو اوس که د بشري حقوقو سازمان وایي چې دوی به مخامخ سفارشات لیکل او په هغه کې به یې دا ویل چې دې ذمہوار کسانو ته د مرګ سزا ورکړل سي یا داسې دي وکړل سي، نو دا ممکنه نه ده. له دې سره چې د ورکو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ هم شفیق منګل او د هغه ډله د دې اجتماعي قبرونو ذمہوار بولي او د دوی په شمول ډیرای بلوڅ ملتپال پر نوموړي دا تور لګوي چې همدای د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ ځان ته ځواک لري او هغه بلوڅ ځوانان ترې تم کوي او وژني کوم څوک چې د پاکستاني حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. خو نه یوازې شفیق منګل دا تور نه ردوي، بلکې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی هم وایي حکومت او د دوی استخبارات خپل پوځ او امنیتي ځواکونه لري او بل هیڅوک هم د دې لپاره نه پالي. اکبر حسین دورانی چې نه غوښتل ژغې ثبت سي د سیشن می پورز مشال رادیو ته وویل د دوی حکومت او استخباراتي ادارو کله هم داسې څوک پادل نه دي چې په ورته کړنو کې دی لاس ولري او د دوی پر خوښه دي خلک ترې تم کړي یا دی یو وژني. د ویلو ورده چې د روان کال د جنوري په 19 نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې درې اجتماعي قبرونه موندل شوي وو چې د ورکو بلوڅو سازمان او بلوڅو ملتپالو د مړي ترې تم بلوڅ ځوانان یاد کړي وو چې په هغوی کې یوازې د درې مړیو پیژندګلوي سوي چې څه مده وړاندې له اواران سیمې څخه ترې تم شوي وو. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بلوڅو د ترې تم کېدو او وروسته یې د خراب شویو مړیو د موندلو لړۍ دوام لري چې بیلتون غوښتونکي بلوڅ ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوستو پورې کوي خو هغوی بیا تل دا تورونه رد کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی هغه خلک چې تر سمودي وړاندې پورې د بنو او شاوخوا سیمو په سکولونو کې میشتول دغه سکولونو وستل شوی او دا مهال یې په بنو کې ځان ته یو خیمه بستی جوړ کړی ده. دا کډوال وایي چې ژوند یې لکړاونو ډک دی، حکومت باید مرسته ورسره وکړي. له سیمې پرې عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
د شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی خلک چې ډیرای پکې بنو کې په سرکاري سکولونو کې میشته وو او د ستمبر اول نیټه نه د سکولونو نه ایستلی شوی، اوس مهال یې بنو ټاونشیپ کې په خپل د ځان لپاره خیمه بستی جوړه کړې. د دوی په وینا بنو ټاونشیپ رینګ روډ باندې دغه خیمه یې په خپل لګولې. چې تر سلو پورې خاندانونه دغلته میشته دي. دوی وایي د بجلی او صفا څکلو اوبو د نشوالي له وجې د ډېر مشکل سره مخ دي. دغه کډوال وایي نه دولت او نه هم مرستندویه ادارې دوی سره کم کومک کړی چې بنیادی ضرورتونه ورته پوره کړي. ناصر وایي کله یې چې د سکولونو نه وایستل نو دغه خیمې یې په خپله ولګولې.
دلته چې کیم دغه نیس مشته راکیم امداد نه شواله کسه یې بقه سټانکه کسه دا چاندې جوړ کړي دا هر څه ټوله ورځ دغه ویډ کې لګیا وي دا زیټ لګیا وي د خپل کور خپل مشه خپل کړي په خپله مې کړي چا امداد نه سره کړه د یې به سخت تکلیف یې به مې د بار جماعت نه پجر کنه شروع وري سم راوی اسه مې خپل وکړو ز باقی چې کیم دغه نه چې کوم مشته امداد وکړو حکومت دا مسله جواب کوم مشته حکومت مې سره امداد وکړو بده شي.
دغه خیمه بستی کې میشت یو کډوال رحمان الله وایي د بجلی او اوبو د نشوالي له وجې خیمو کې زنانه او ماشومان ډېر په مشکل کې دي.
دغه ښځینه مو بکیره دي بداره دي په تنبیونه شه ډېره سختي د مشته ډېر مشکلات ته چې کیم خپل واس مو مو وک نه رمیش د واس نه وتلې دو نه رمیش ته حکومت لشکي سه امداد وکي خالی بو بجلی چرو کې مشته.
په دغه خیمه بستی کې د میران شاه اوسیدون کې یو ماشوم د غلطه د خپل جوان په اړه وای
مو نوم د لنزيبم دل تنبيون تر غلي د مشته به ډیر ضرورت دی سشتانه چې میش ته چې بلی یې وسرو کو پکې خو شتانه او د ګرمي دغه سه منګسي تسملي چندانه دی هغه کوي نور سو غشتانه او میش خپل وطن ته ځکه ولشي بس ازي کوي میش
بنو ټاون شپ کې د کډوالو دغه خیمه بستی چې تر سلو پورې قرانای د غلطه میشته دي وای ک دولت عمرستاندو یا ادارې ورته پام وکړي او د دوی د اوبو او د بجلی ضرورت پوره کړي نو دوی لپاره به په دغه خیمه بستی کې باقی د کډوالۍ ژوند آسان شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوونکو ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې شاوخوا 68% ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د دې صوبې حکومتي چارواکي بیا وایي چې د ماشومانو د تعلیم شرحه د 13 کلونو په پرتله ښه شوې ده او دا چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې یې نور هم ښه کړي. په دې اړه د انیسې اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې خوښش 68% ماشومان سکولونو ته نسی. د الف اعلان ادارې یو ویان سجاد چنګیزی ویل چې په بلوچستان کې په یو شمیر سیمو کې د بد امنۍ، غربت او په خلکو کې د پوهې د کمی له وجې زیاتره ماشومان د سکولونو نه محروم دي.
په بلوچستان کې له 15 تر 14 کلونو پورې خواوشا 68% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په 2.5 میلیونه ماشومانو کې 1.8% ماشومان له هر قسمه تعلیم څخه بې برخې دي. بلوچستان هغه صوبه ده چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت پکې د بشري پرمختیا لپاره ډیر کم کارونه شوي دي او د ماشومانو سکولونو ته د نه تللو بله وجه موجوده انتها پسندي او بد امني ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي چې بلوچستان صوبې سره دومره وسایل نشته خو بیا هم د دوی حکومت تر ډیره د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي.
دا تقریبا یو لس لکه ده تر دو لس لکه دي. سکول نه بهر دي دا تقریبا 2.5 لکه بچیانو بچی چې دي دا له سکول نه دباندې دي. موږ په اول کال باندې تقریبا 40% بجټ ورکړی او شش کال چې دي دا 20% د تعلیم بجټ دی. په دې ملک کې تر ټولو سبو زیات تعلیمي بجټ چې دی دا زموږ حکومت د پښتنو بلوچ
د بلوچستان د تعلیم د سانګې یو چارواکي سلیم اختر بیا وایي چې د بلوچستان په خلکو کې د تعلیم کمی او د غربت له وجې ډیر خلک خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي.
حکومت خو کوشش کوي چې دا نوې سکولونه خلاصې هر کلي ته سکول ورکو چې تکو وخت پورې موږ هر چایلډ ته دا ایجوکیشن را اکسس نه ورکو نو دا مسله نه حل کیږي. بهرحال پلانینګ ستا هر ځای نور ډونر زم ستا غام موږ مدد کوي نو ان شاء الله سوکا به دا مسله به حل شي خدای کوله.
سلیم اختر ادا کوي چې په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم شرح په ښه کېدو ده او حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي کې د تعلیمي شرح نور ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه پیر میله کې یو ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پیر میله کې د خخیل کام خلک آباد دي. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تېره شپه په بلدی اټان او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې بنخښ شوي دي. د ضلع هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې تېره شپه په دوابه سیمه کې خپل هدف ته د رسېدو مخکې امنیتي ځواکونو دوه برید کوونکي وژلي دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری سید خان په مشرۍ کې د صوبین د پولې او ناروغۍ د خاتمې په اړه یو غونډه وشوه. غونډه کې د خیبر پختونخوا د ټولو د لو ډیپټي کمشنرانو د سیادت محکمې چارواکو د سیادت نړیوالې ادارې استازو ګډون وکړ. د افغانستان د کونړ د دریو ولسوالو خلکو له حکومت غوښتي دي چې د ګلې د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. په تیرو دوو ورځو کې د کونړ په وټاپور، ناړي او غازی آباد ولسوالو کې سخت ګلې ورېدلې او د دې سیمې کروندګرو ته ډېر زیان اړولی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکي 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. عراقي چارواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځان وژونکي برید کې ووژل شول یو د دې هیواد د پارلمان شیا غړی و. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلي چې دوی باوري دي چې د راتلونکي میاشت سره 20 منټې پورې به ایران سره دغه هیواد پلان جمعنې ټیمي پروګرام حتمي لوځنامي ته ورسي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالي رابعه اکرم خان او
جمهوریت باندې خپل ادارې کې د پولیو مخنیوي لپاره حکومت له اړخه د کمپاینونو سلسله جاری ده. خو په دې ورسو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راتلو او په لاهور کې د پولیو د جراثیم د موجودګۍ د تصدیق نه پس اوس د پولیو خلاف چلوونکي کمپاینونه پر ساينسي بنیادونو د چلولو ضرورت محسوسېږي. ادارې لیکي سخت کال 208 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي، کم چې د تشویش خبره ده. ادارې په وینا پاکستان نه سفر کوونکو باندې د پولیو کترې د سکلو پابندي مخکې نه لګېدلې ده او په نړیوال درجه باندې کې پاکستان او نایجیریا د ټولو زیات متاثر ملکونو کې شمیرل کیږي. ادارې زیاتوي فاټا، خیبر پختونخوا او کراچۍ نه پس لاهور هم پولیو وایرس زون کې راتلل یقینا د تشویش خبره ده. پکار ده چې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره حکومت په جنگي بنیادونو کار وکړي او که د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات اوچت نه کړی شول نو ملکی او بین الاقوامي سطح باندې غټې مسلې مخې ته راتلی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې داغه ترجیح تجارت دی او تجارت کول لپاره د امریکای منډیانو ته رسیدل ضروری ده. ادارې لیکي تجارتي هلو ځلو لپاره حکومت اقدامات اوچت کړي دي، خو دا اقدامات مؤثر جوړول لپاره به حکومت لا ډیر کار کول وي. ادارې مخکې لیکي اوس چې حکومت امن پر ځای کول او د معیشت استحکام خپل ترجیح ګرځولې ده نو اول به ورله ماضي کې شوي د غلطیانو نه زده کړې کول وي او هغې نه پس په مستقل بنیادونو منصوبه بندي او یو داسې منصوبه بندي چې محور یې یو عام وګړی وي. ادارې وایي خیبر پختونخوا چې د ټولو زیاته متاثر صوبه ده نو دل د سرمایه‌کارانو لپاره خصوصي مراعات ورکول وی، سرمایه‌کارانو او تاجرانو لپاره موقع هم ورکول وی. نو نه صرف دینه به د دې سه خلکو ته ریلیف میلاو شي بلکې په مجموعي توګه ملکی معیشت باندې به هم مثبت اثرات پروزی. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي د تیر میاشتې د بجلی په بیلونو په مت کې د اولس نه اتیا ارب روپے اخصو په اړه ک چرته په سیاسي او اولسي سطح د احتجاج سلسله روانه ده نو هلته دا مطالبه هم ده چې دا اضافي رقم دې واپس کړي شي. ادارې لیکي د بجلی تقسیم کون کی کمپنیانو یو زلیبیا د بجلی د نظم ادارې نه پرانا درخواست کړي دي چې د بجلی کم نه کم استعمالون کی خلکو لپاره د هم د بجلی په قیمت کې د اضافي اجازه ورکړي شي. ادارې وای حکومت بجلی په پیداوار کې د اضافي دعوی خو ضرور کوي، خو بل اړخ ته د اوبو نه چې ارزانه بجلی پیدا کیږي د هغې د منصوبو خلاف اقدامات هم روان کړي دي. ادارې زیاتوي عجیبه خبره دا ده چې په ټوله دنیا کې د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کیږي او زموږ حکومت د دې خلاف اقدامات اوچتوي، او د دې په مقابله کې د کولې او د انور یعنی د سولر انرژي غونډې په ګرانو منصوبو یې کار روان کړی دی. نو په داسې صورت کې څنګه ممکنه ده چې په ملک کې به ارزانه بجلی پیدا شي؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دن کو امریکایی ٹائم مجلے د ماشومان د تعلیم نړیواله مبارزه ملالی یوسف زیتا د سولې نوبل جایزه ورکول کېدو په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر د مور لیکنه خبره کړې ده. او هم امریکایی ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د نفوذ په اړه د امریکایی او افغان چارواکو څرګندونې راغستې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د ټایم مجلې پر وې پاڼه د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د مور باربرا بوش یو لیکنه خبره شوې چې پکې راغلی دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې هغه ټولنې چې جنکۍ او هم یلکان تعلیم یافته وي او د جنکو تعلیم ته پکې رزښت ورکول کیږي، وګړي به له صحي پلو روغ او د ژوند په چارو کې کامیاب وي. نوموړي ویلي خو لا هم ډېر کار پاتې دی چې موږ وکولی شو د نړۍ پر خلکو د تعلیم او پوهې ارزښت ومنو. باربرا بوش وایي ملالی یوسف زیتا د سولې نوبل جایزه ورکول کېدو خبرې ماته یو هیله راکړې ده. دا زیاتوي زه باور یم چې د ملاله په څیر ګڼ شمېر نورې جنکۍ او همداراز هلکان لګیا دي د خپلو ځانونو، کورنیو او ټولنو د ژوند هوسا کولو لپاره هغه څه چې په وس کې دي کوي. باربرا بوش په خپله لیکنه کې وړاندې وایي د ملالې همت او مړانې ته په کتو سره موږ ویلی شو چې حتی یو ځوان جنۍ د یوې استادې رول لوبولی شي. او زه هیله من یم چې د ملالې د پوهې او سولې پیغام به په ټوله نړۍ کې خپور او د خلکو په زندګیو کې د یو مثبت بدلون راتلو سبب شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل ملاتړي پیدا کړي. د چارواکو تیره میاشت په پلازمینه کابل او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د یادې ډلې لخوا د تبلیغاتي پاڼو د ویشلو خبره یاده کړې ده. په غزنی ولایت کې یو افغان امنیتي چارواکي چې تیره اونۍ د وسلوالو پر ضد جګړه وکړه ورځپاڼې ته ویلي چې په محمد خیل نومي کلي کې ولیدل چې پر یوه کور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغ رپېدو. ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر جیمز کیننګ هم د روانې میاشتې خبر راغستې چې ویلي ول په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د القاعده او د هغې ډلې ملاتړي وسلوال شتون لري، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه بیا خبرې یوازې افواګانې دي. په لیکنه کې د افغان پوځ د یوه مشر چارواکي جنرال مراد علي مراد په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوال لا تر اوسه افغانستان ته نه دي ورغلي، خو دغه ډله هڅې کوي چې په افغانستان کې له موجودو ترهګرو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایی او روسی چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تایون شوي مودي دننه موافقه امکان لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې توافق ته د رسیدو لپاره تایون شوي نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې نشي تغییرېدای. د څېړونکو په وینا روسیا په دې خبرو سره غواړي د موافقې لپاره د ټاکل شوي نیټې تمدید ته لار پرانیزي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل چې د دوی په فکر د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ټاکل شوی د نومبر تر 24مې نیټې پورې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په پاریس کې لیدو وروسته وویل موافقې ته رسیدل له امکان لري خبره نه ده، خو ډېرې ستونزې شته چې باید حل شي. زه په دې باور نه یم چې یوې موافقې ته رسیدل ناممکنه خبره ده، خو موږ ډېرې ستونزې لرو چې باید حل شي. زه غواړم په دې اړه وړاندوینه ونه کړم. موږ د جدي خبرو دوام ته ضرورت لرو چې موږ به یې وکړو او ګورو به چې کار مو تر کومه بریده پرمخ ځي. زما په فکر اوس مهال چې مذاکرات کوم ډول پرمخ ځي د روان وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په ټاکل شوې موده کې دننه موافقې ته رسیدل امکان لري، خو د نومبر د 24مې ټاکل شوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې تغییر نسي. خړای او کتر هغه وخت موافقه ونسي دا کوم لوی ناورین نه دی، نو مهلت به تمدید سي. د امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسې او المان چارواکي په راتلونکو ورځو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ګوري. دوی هیله مند دي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. کری چې ټاکل شوی د ویانا په مرکز اتریش کې بنن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، ویلي دي چې تر اوسه لاستونزې ستا چې باید حل سي. د ټینګار وکړ چې اوس مهال هغه تبصرې او اوازې چې وایي دا ستونزې به د موافقې د لاسلیک لپاره تر تعین شوې مودې پورې حل سي تر وخت مخکې خبرې دي. د هغه موافقې پر بنسټ چې په تابستان کې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سوې وه، ایران باید خپل اټومي پروګرامونه محدود کړي وای او د دې کار په ځواب کې باید د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه بیرته ایسته شوي وای. د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې دا پروګرام یې ملکی اهداف لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2110
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکے صافی اور دلش ہے.
اور دن کتا سمشال ریڈیو تک وگی دا بشری حکونو دا چار نڈیوال سازمان ہیومن رائٹس واچ وائی دا پاکستان ملالی یوسف زائی او دا ہند کیلاش ستیارتی تا دا 2014 کال دا سول نڈیوال جائزہ ورکول کی دل ٹول نڈائی تا دا ماشومانو دا حکونو دا خوندی کولو پارا یو پیغام ورکوی. تفصیل عبدالحی کاکڑا ورو.
هیومن رائټس واچ په خپل مقاله کې لیکي چې د امن نړیواله جایزه کیلاش ستیارتی او ملالی یوسفزی تور کول پر دې خبره ټینګار دی چې په نړۍ او داشان هند او پاکستان کې دي د ماشومانو حقوقونه خوندي سي. کیلاش ستیارتی د هند اوسیدونکو دي چې له 1904 اتیا راسي د بچپن بچاو اندولن یعنی د ماشومانو د خوندي کولو غورزنګ په نوم تنظیم چلوي. دغه د تنظیم هدف ماشومان انجونه او هلکان له جبري مشکته خلاصول دي او دا شان ملالی یوسفزی بیا د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. هیومن رائټس واچ د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن حواله ورکوي چې وايي دا وخت په نړۍ کې له 1.8 میلیونه ماشومانو څخه د مزدورانو په توګه کار اخیستل کیږي چې پکې تر نیمایي زیات یعنی 15 میلیونه ماشومان په خطرناک ځایونو کې کار کوي. دارنګا سازمان وایي په نړۍ کې 15 میلیونه ماشومان په لږو پیسو په کورونو کې کار کوي او دوی په ډیره اسانۍ سره د جبري مشقت، جنسي تیری، جسماني ځورونی او د سمګل یا قاچاق کېدو له خطر سره مخامخې دلای شي. د ټولو خبرو ته په پام سره هیومن رائټس واچ وایي چې کیلاش ستیارتی او ملالی یوسفزی ته د سولې نړیواله جایزه ورکول دا پیغام ورکوي چې باید د ماشومانو د حقوقو تحفظ وسی. سازمان زیاتوي چې د سولې نړیواله جایزه ورکول باید داسې وګڼل شي چې باید ماشومان چې هر ځای وي سکولونو ته د تلو او په غلامي کې د کار نه کولو یو جبري حق ولري او اوس وخت را رسیدلی دی چې دغه خبرو ته یو عملی شکل ورکول شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاتمه
افغانان څومره به شک چا
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یې
څوک نه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردن کو رائټرز خبری ایجنسی د روان کال لپاره د ټایم مجلې لخوا خپور شوی د نړۍ د مهمو شخصیتونو فهرست پاړه یو لیکنه کړی. دا په دې نوم لړ کې د پاکستان د ملالی یوسفزی او د افغانستان د سایکل چلونې لوبې د کمی ټیم د غړې سلما کاکړ نمونه شامل دي. د دې لیکنې تفصیل له ملیه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی د امریکا د صدر دولونه او یو سندرغاړي د ټایم مجلې د باسر ځوانانو په سالانه فهرست کې راغلي دي. دا خبره مجلې د ګل پوره سرګند کړه. د بارک اوباما یو شپاړس کلنه لور میلیا او بلا دیارلس کلنه ساشا ده. په فهرست کې یو د نیوزیلند اولس کلنه سندرغاړي لورډ ده او بل د پاکستان اولس کلنه جینې ملاله ده چې په دې وروستیو کې د نوبل امن جایزه ګټلې ده. ټایم مجله وایي د 25 ځوانانو فهرست یې په بنیاد جوړ کړی دی چې پر سوشل میډیا خلک څومره خوښوي، د تجارت په لوه څومره کامیابی لري او کلتوري اهمیت یې څومره دی. په دې کې تر ټولو کم عمره ساشا اوباما او بله 43 کلنه مونی ډیویس ته چې د لکانو د بیسبال ټیم مشري کولو سره یا د ډله د لوبې نړیوالې سیالۍ لټل لیګ ورلد سیریز ته ورسوله. رویټرز په فهرست کې د یوې 43 کلنې ټاوی ګیونسن ذکر کوي چې د فیشن په نړۍ کې یو لیکواله او د روکی په نوم د یوې آنلاین مشهورې مجلې مشره ده. مجلې د هانګ کانګ د جمهوریت په لور مبارز جوشوا وانګ نوم هم په فهرست کې راخسته دي. ایجنسی اتوی په فهرست کې زیاتره ځوانان لوبغاړي، اداکاران او یا سندرغاړي دي. په اداکارانو کې 14 کلنه کیرنن شپکا، 18 کلن ریکو روډریګز او 19 کلنه کلووی ګریس موریتس شامل دي. په سندرغاړو کې د بیکی جی او آسټن مهون نمونه راغلي دي او په لوبغاړو کې د نیوزیلند د ګولف لوبغاړي لیډیا کو او د افغانستان د سایکل چلولو د لوبي ټیم لوبغاړي سلما کاکړ نمونه راخستل شوی دي.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د جنسي زورونو پر وړاندې د خوندیتوب ځانګړي قوانین نشته، ځکه نو نوی افغان حکومت باید د هیواد په تعلیمي، سرکاري او غیر سرکاري ادارو او همدارس پولیسي ځایونو کې د خزینه طبقې د حفاظت په مخه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومند اورو.
د بشر حقوقو د څار نړیوال اداره وایي په افغانستان کې حکومتي ادارې په جنسي تشدد کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره موثره پالیسۍ هم نه لري. د اکتوبر په 15مه نوی افغان ولسمشر په سکولونو کې د جنسي زورونې د کچې په اړه د حیرانتیا او خفګان څرګندونه وکړه. نوموړي د تعلیم وزارت ته امر وکړ چې په تعلیمي ادارو کې هر قسمه جنسي زورونې رپورت کړي، چې دا رنګ په دې کې د ککړ کسانو پر ضد ګامونه واخیستل شي او په تعلیمي ادارو کې د یاد ناوړه کار د مخنیوي لپاره کوټلی پلان جوړ کړل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې یو مشر څېړونکي هیتربار وایي باید چې افغان حکومت د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره په بیړنۍ توګه یو قانون جوړ کړي او دا خبره یقیني کړي چې هر یو حکومتي اداره به هم د یاد ناسم فعل پر ضد یو پالیسي جوړوي. د بشري حقوقو د څار ادارې په رپورت کې راغلي دي په افغانستان کې له مېرمنو سره جنسي زیاتوب یو جدي ستونزه ده. په دې هیواد کې وروستو له هغو مېرمنو د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کول پیل کړي دي لکه نه چې د طالبانو حکومت ړنګېدلې دي، ځکه چې وسلوالو د جنکو پر تعلیم او روزګار باندې بندیز لګولې وو. په دې تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د جنکو تعلیم ډیر پرمختګ کړی او مېرمنې پارلماني، تعلیمي او ولسی خدماتو کې برخه اخلي، خو په جنسي زورونو نه څارنه د روزګار په ځایونو کې لا هم لویه ستونزه ده. همداراز په کوڅو کې په مېرمنو جنسي زورونې او دړکې ورکول عادي خبره ده. د بشر حقوقو د څار ادارو د حکومتي ادارو په ګډون د کار په نورو ځایونو کې له مېرمنو سره ناسم سلوک جدي ستونزه ده او دا رنګ د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په رپورت کې راغلي دي که یو خوا په خزینه پولیسو د جنسي زورونو له وجې د خزینه پولیسو شمیره کمه ده، نو بل خوا دغه کمی شمیرې له وجې د جنسي زیاتوب ښکار شو مېرمنو ته انصاف هم نه ملاويږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې د غلې اورخت خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. زیانمن شوي خلک له افغان دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ والی وایي دوی په سملاسي توګه په لاس کې څه نه لري، خو دا چې مرکزي حکومت ته د خلکو ستونزې رسولي او چې هر کله ورسره چا کومک وکړل نو زیانمن شو کورنیو ته به یې ورسوي. په دې اړه نور د روح الله انوري په رپورت کې ورو.
د کونړ غازی آباد ناړی او وټپور ولسوالیو کې د غلی زیات اورخت دهقانان ته مالی زیانونه اړولي، خو دهقانان شکایت کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
خبره کوم دا وطن ټول غلی او توفان والی ده، نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سړکونه پاتې دي، ټول هر څه له منځه تللي.
دلته پر غازی آباد په مرغوتادو کې یو غلی او باران راغی، خلکو دا د جوارو د شولو پرسونه بېخي د منځه وړي دي، او دا کباري چې کوم سیلاب راغلی دی دا سړکونه فرعي سړکونه د عام سړک دی ټول بند کړي دي.
دوی له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې باید زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وشي.
ډېره ضرور خبره ده، دا ولسوالي ډکه ده، غوړ قوم راغلی دلته ناست یې، ما تېره ورځ خان ته هم خبر کړی دی، زراعت هم خبر کړی دی.
کونړ والي شجاع الملک جلال آزادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په ناړۍ غازی آباد او وټپور ولسوالیو کې شبي ګلۍ خلکو ته مالی زیانونه اړولي، او دوی راپور مرکزي حکومت ته لېږلې او چې له هرې لورې ورسره کومک وشو دوی به یې زیانمنو شوو ته ورسوي.
غازی آباد او ناړۍ کې خو ډېر شدیده ګلۍ شوې، زه چې پرون لاړم په څوکۍ کې د ولسوالۍ لاندې دلته دومره ګلۍ شوې چې خو زراعت ته مونږ هدایت کړی دی، سر زراعت ته چې دغه ګزارش جوړ کړي او مرکز نه څه کومکونه وغواړي. دلته خو ولایت کې څه نشته غیر دې نشته
کونړ د هیواد په شمال ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د زیاتو بارانونو له امله سیلابونه راوځي، او همداراز د سختې ګلۍ ورېدو په وجه خلکو ته زیانونه اوړي. ډیرو لږو زیانمنو شوو سره کله ناکله مرستې کیږي، خو یادو کومکونو د خلکو ستونزې نه دي هوارې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت باید د هغو 400 کسانو قضیو ته چې دغه هیواد په جیلونو کې بندي دي ورته د مرګ سزا ورول شوي بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې هم 3000 زیات بندیان د مرګ په سزا محکوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پانسۍ یا اعدام د سزا ختمولو لپاره مبارزه کوي. دا چې د مرګ له سزا سره مخامخ دغو بندیانو ستونزې او ذهني کیفیت څه وي، په اړه عبدالحی کاکړ د پښتو له یو شاعر شیرینیار یوسفزی سره مرکه کړې ده. نوموړی د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوی و او شاوخوا 12 کلونه د پاکستان په زندان کې تیر کړي. د بند 8 کلونه بیا په داسې حالت کې تیر کړي چې ورته د مرګ سزا ورول شوی و. شیرینیار په تیر 2012 کال کې د پاکستان عدالت بے ګناه وګرځو او خوشې شو. لنموړی څخه د مرکه په پیل کې پښتل شوی چې د مرګ په سزا د محکوم یو قیدی په حیثیت احساسات څو
جوان د غورځېدو د پاسې دونوم دی. دا جیلونه، دا ټکرې، دا غمونه او دا تکلیفونه، دا ټول د ژوند حصہ ده. چې زه به کله ډېر د درد یا د خفګان په کیفیت کې مبتلا کېدم، نو ما به ځان ته دا تفصیل ورکړم چې زه به دغه مصیبت سره جنګ کوم او د دې نه به ځان خلاصوم.
شیرینیار صاحب، د هغو خلکو چې چاته د مرګ سزا اورول شوی، د هغو هلته په جیل کې، په زندان کې څه مشکلات، څه ستونزې وي؟
زمونږ تقریبا 25 کمرې وي، او هغه کې یو کمره کې یو کس یا درې کسان، نو داسې تقریبا 40 کسان، 50 کسان د هر وخت به مونږ په هغه یو ګاټ کې، د سزا موت ګاټ ورته وي، نو په هغه کې به مونږ هر وخت وو.
ستاسو ملاقات تونه به کېدل د خپل چاته د مرګ سزا ورکول کېدی؟
سهار 9 بجې ورونه کولاو شي، مخکې هو به یو ساعت لپاره کولاول، بیا به بندول، بیا به مازیګر یو ساعت لپاره. اوس د پښتونخوا اسمبلی یو بل پاس کړی 2010 کې، یو ترمیمي بل دی، نو په هغه کې دا اوشول چې سهار یې کولاو کې او ماښام بیا بندي.
تاسو چې به کله سره ملاوېدل، ستاسو موضوع به څه و؟
لکه زما خپل ځان دا مهم و چې خلکو ته د ژوند پیغام ورکوم. لومبه مو دا وکړل، هلته مو رنګونه وکړل، صفایانې مو وکړې، هغه ته مو چې دا قبر نه دی، دا تاسو له ژوندي یې، لا د مرګ هېڅ پته نه لګي. کیاریانې ګورونه مو کړل، بارونه به مو کتل، کتابونه به مې لیکل، ما خپل ځان شي.
او داسې څوک کله تاسو سره په دې قیدیانو په دې زندانانو کې چې هغه د حوصله بایللې وي؟
ډیر ملګری وو، ځینې خو پکې نه دماغ خراب شوي دي، ځینې پکې نه بیماران شوي دي، څو پکې نه وفات شول، لکه مړوم شول پکې نه. څو د ډیر خفګان نه هغه ته بیماری وشوي، چا ته هارت اټیک وشو.
شالته داسې تاسو یو داسې واقعي لیدلې وي چې هغه ډیر دردونکي؟
پاکستان کې چې دا کومه د پانسۍ ورکول را کومه طریقه را، نو دا ډیر زیاته مخوانه یو ډیر زیاته دردونکي را. هغه کوي دی او هغه ته هغه پړې چې یو غسړې ځوندې اکثر هغه پړې وشلېږي، یا هغه کې هغه چرخه ده، یا هر څه کې هغه کې څه مسله پیدا شي، هغه کې دې کته وګرځېږي چوندې، هغه بیا را واخلي او بیا ورته هغه پایې چې، نو دا زما په خیال د ټولو نه زیاته دردونکي مرحله.
داسې څوک چې هغه تر دې مرحله تیر شوی و تاسو سره؟
نوم خو ماته نه راځي، دا ریپور یو کس وو، هغه باندې رسۍ وشلېده، بیا راوخېږو. بیا هم څه چلو شنو په درېم ځل باندې هغه ته پانسي ورک.
شیرینیار صاحب، د افغانستان کې شاوخوا 400 داسې زندانیان دي چې هغه د مرګ د سزا منتظر دي، او داسې پاکستان کې هم ډېر زیات. نو ستاسو په خیال باندې حکومتونه یعنی دې ته په کم نظر وګوري، په څه طریقه دې سره دغه چلن وکړي؟
ما خو خپل مطالبه دا چې دلته کې د قانون او اختیاراتو ناجایز استعمال عام دی، او دا هیڅ پته نه لګي چې کوم کس دوی په کوم تور باندې رانیولې دی چې حقیقت کې هغه جرم کړی هم دی او که نه دا بل څوک دی. دویمه دا رجي چې د شهادت عمل چې دلته کې ډېر زیات ناقص سره ټول د داروغو شهادتو لري. دریمه دا رجي کوم قیدی چې دوی په کوم جرم باندې نیولې وي او د هغه د مرګ نه وروسته د هغه وارثانو ته سټیټ حقوق نه ورکوي. نو دا ټول وجوهات چې موږ راجمع کوو د دې تناظر کې زه دا خبره کوم، دا مطالبه کوم چې د پانسۍ یا د وجنې دا سزا چې ده نو دا دې ختمه کړی شي، د دې په ځای دې بل
د خیبر پختونخوا سوابای ضلع له یو شاعر شیرین یار یوسفزی سره چې یو وخت ورته د پاکستان عدالت د مرګ سزا اورولې وه، مو د عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر جنسي خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم د لنډی خانې د اوبو منصوبه د ورته پراخه کی او دغه منصوبه د پاره د نوي ماشينونه ورکی. د خلکو په خبره دا یو پخوانی منصوبه ده او که په سمه توګه فعال کړل شي نو د ورځې په حساب به ترې ځایي خلک په زرګونه ګیلنه اوبه ترلاسه کړي. په دې اړه نور د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنس خلک وای چې په تورخم کې د قدرتي شینو د اوبو د ذخیره کولو د لندخانه واټر سپلای سکیم ماشینونه اوس ډیر زاړه شوې دي او بجلی هم په سمه توګه نه ورکول کیږي چې لامل یې اکثره وخت ری اوبه نه راخیږي او یو شمیر کلی او سیول محکمې د اوبو د سنتیانه به برخې وي. دوی وای چې باید د ته د نوي ماشینونه او ځانګړي بجلی ورکړل شي او دغه منصوبه دی نور هم پراخ کړی شي. په دې حکلا د سیمې او تن محمد علي مشال ریډیو ثوای
کلو کېم نشته او ډیر زیات تکلیف دی په کنه او په بازار کې خو بيخي وبشته نه سرکاري وب خو سر را درومي نه دلته دا لنډی خانه ماشینو چې کومه دا زړه شوی دا په کار دی چې دا نوې ماشینونه ولا ورکا چې لګا پاور یې زیاتې بجلی مني اکثر ګنټه یې او شپه ګنټه نه یې بجلی.
د خیبر سیمې او بلتن ساجد هم دغه غختنه وکړه او وی ویل
کچره دا لندخانه پیپ او ماشینونه دا صحیح شوی وینو دا وبد ته بازار تم راتله دا سکلو کې ډیر تکلیف دی زنانه سرونو باندې وبر اوړي تورخان چې کوم زیو سیدون کې یو ته ډیر تکلیف دی یو موږ دا حکومت نه مطالبه کړو چې دا کوم ماشین زوړ دی یا خراب دی دغه فوري مرمت کړئ چې خلکو ته وبو مشکل آسان شي.
د خیبر جنسې د لندخانه واټر سپلای سکیم د ناکار حالت په حق لا دی د سیمینا د کمی سملې غړي شاجګل پر دی وویل چې دغه منصوبه ما په کالنی ترقیاتی پروګرام کې شامل کړې ده او د دې د اوبو سټوريج یا ذخیره به هم پراخو او نوي ماشينونه به ورته ورکو او د سولر انرژي په ذریعہ به روانو. یا د دې چې د اوبو د منصوبه ډیر په خوا جوړه شوې ده او د سیمې ځای خلک وای چې کو اوس پراخه کړی شي نو د ورځ په حساب به ترې په زرګونه ګیلن اوبه ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د چارسدې د شبقدر تحصیلي په یوازیني سرکاري ډیګري کالج کې چې د مندو او شبقدر لګ تر لګه 1400 ځوانان زده کړې پکې کوي د دوی لپاره د لوبو میدان نشته. دا زده کوونکي د پاکستان حکومت غواړي چې د سپورتي لوبو یو میدان د ورته جوړ کړي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبريال شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د شوقدر په یوازنی سرکاري ډیګری کالج کې د لوبو د میدان د نشوالي لوجه زده کوونکي وای چې هغه بیا د کالج دننه په لوی سړک د کرکټ او نور لوبي کوي. واصف خان د یاد کالج زده کوونکي دی هغه وای
زمونږ ډېر زیات مشکلات دی ګراوند دلته نشته دلته چې سو کرکټ او خو کوي کېدل نشي چې سو کې وکي نو بیا د خلکو کورونه ته ورځي بال یا پټو ته لاله شین بیا موږ لسوک نو موږ بیا د ډېر لارم نشي موږ کومه خمنې بال پسې ور شون دغه زمونږ مشکلات دی دلته.
انوار الله هم د دولسم جمعه زده کوونکي دی هغه وای چې په کلی کې هم د لوبو میدان نشته دی او په کالج کې هم نو هغه د کروندو پزمکو یا په سرکونو د لوبو کولو تند ماتوي.
مونږه بس کالج یو مین سړک تللې ټول مرګري چې کوم دی پدې باندې کرکټ کوي سوک پکې والیبال کوي سوک کرکټ کوي سوک فوټبال کوي لوبو میدان نشته.
بیا مو د یاد کالج د پرنسپل محبوب الله خان سره خبرې وکړې.
صحیح لکه دا ډیماند دی او مونږه بار بار ما په دې سلسله کې ګورنمنت کرسپاندنس کړی دي زمونږ کالج کې ګراوند نشته نو زه په خپل هم لکه دا وایم چې یاره دا زمکه مونږ له واخ او دا لکانو دا مسئلہ بالکل جنون دا او دا پکار چې دا حل شي.
نو د یاد کالج زده کوونکي کله د کالجونو ترمنځ د لوبو مقابله هم کړي او یا نه محبوب الله خان وای
دوی لکه دا خو د کلی لکان دي کلو ملو کې خپل لوبې کوي نو آلته کې کوم دوی سره دغه وی نو هغه لکه پاغه دغه باندې دوی لوبې کوي باقي دلته موږ سره خو لکه ګراوند نشته چې دوی موږ پریکټس ورکو یا دوی سره کوچینګ وکړو دا لکان خپل ایفورټس چې هغه کو سکه نو خپل لیولې کوي.
د شوقدر په یوازنی کالج کې د محمود او د شوقدر لګو زیات اسوار لسو زده کوونکي زده کړې کوي چې د لوبو میدان د نشوالي لوجې ورته ستونزې ورپېښې دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.